کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو یو بل پښتو خبرونه زه فریبا ظاهر درته وړاندې کوم. د مشورتي لوی جرګې په اړه تیاریانی او هغه اندیښنو ته ځواب په دې خبرونه کې ووري چې ګواکې په 400 احتمالي خوشی کېدونکو طالب بندیانو کې بهرني وګړي هم سته. نو راپورونه هم لرو. تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اسمت سروان وړاندې کوي.
د افغانستان د امیر روغتیا سرپرست وزیر وایي شاوخوا 10 میلیون افغانان په کرونا اخته شوي وو. د لبنان د پلازمینې بیروت تیر شپې په 14 کې لږ تر لږه 100 تنه وژل شوي او په پاکستان کې زرګونو کسانو د هندي کشمیر د حقوقي دریځ د بدلون له لومړۍ کالیز سره په یو وخت لاریونونه وکړل. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د امیر روغتیا سرپرست وزیر احمد جواد عثماني وایي په افغانستان کې 10 میلیونه کسان په کرونا اخته شوي. د چینن په یو خبري غونډه کې د کرونا په اړه د ایوی سروې د جزئیاتو په باب څرګندونې کولې. همداراز موبایل د کرونا او بالا خبرېدو تر اوسه 1.15% افغانانو د کرونا ناروغي تجربه کړې ده. دا سروې چې نن خبره شوه شي چې د کابل 3.5% خلکو د کرونا ناروغي تېره کړې ده. د افغانستان د کابینې له پریکړې سره سم لنن څخه د پوهنتونونو حضوري تدریس پیل شو. د لوړو زده کړو وزارت ویندوی عزیز احمد اوریاخیل ازادي رادیو ته وویل چې د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره سپارښتنې به په ټولګیو کې رعایت شي. د په وینا له اته ونې حضوري درس وروسته به ازموینې پیل شي.
سر لنن له خیره پوهنتونونه شروع شو او د جدي میاشتې تر پایه به دغه دوه سمستر ادامه پیدا کوي. زمری میاشت له 15 د میزان تر اخره پورې به تر لنای سمستر ان شاء الله تکمیلیږي. په اته اونۍ حضوري درسونه دي او د اته اونۍ وروسته بیا به امتحانونه پیلېږي د دې سمستر.
ښاغلی اوریا خیل هم دراز ویل چې په کوم ټولګي کې د کرونا مثبت پېښولې دل شو د هغه ټولګي ټول محصلان به د دوه اونۍ لپاره قرنټین شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له ترکیه غوښتي چې د طالبانو د تبلیغاتو مخه ونیسي. د افغانستان د بندنیو چارو وزارت دا غوښتنه ورستله دی وکړه چې په یو ویډیو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوه څو تنه لیدل کیږي چې په آیا صوفیا ودانۍ کې د طالبانو بیرغ په لاس کې لري. دا ودانۍ چې موزیم مو په وروستیو ورځو کې په جمعات بدله شوه. تر دې وړاندې پرون د ایران د بهرنیو چارو وزارت وویل چې 19 تنه افغانان په دې خاطر نیولي چې د اختر په لومړۍ ورځ د تهران په ملت پارک د طالبانو بیرغونه پورته کړی وو. ایران وایي د دغو کسانو لمنځه 15 تنه محبس تلیږلي او نور افغانستان ته استوي. په ننګرهار کې امنیتي چارواکي وایي د داعش د شاري شبکې غړی نیولی دی. د ملي امنیت د ریاست مسؤلانو نن چهارشنبه وویل د داعش د شاري شبکې غړی شاهد الله د سرخرود ولسوالۍ په شیخ مصري مینه کې نیولی دی. تر دې مخکې نن د افغانستان دفاع وزارت وویل چې د داعش د وسلوالو کسانو د انتقال مسؤول محمد سعید تېره شپه په کونړ کې نیولی دی. دا خبرونه لازادي رادیو اوري. د لبنان د پلازمینې بیروت د تیر ماښام په درنو چاودنو کې د وژل شویو کسانو شمیر 100 تنو ته ورسید. په دې چاودنو کې تر 4000 زیات کسان ټپیان شوي دي. په خو ویل شوی و چې اته اویا کسان مړه دي. په لبنان کې د سره صلیب نړیوالې مرستندوی مؤسسې مشر جورج کینانی نن رسنیو ته ویلي چې څو جسدونه تازه د خاورو لاندې راایستل شوي او ورسره د مړو شمیر زیات شو. د هند لوري د جمو او کشمیر د ځانګړي امتیاز د پایتره سوالو او له نیوی ډیلی سره د دې لانجمنې سیمې د یو ځای کولو له لومړی کالیز سره په یو وخت د پاکستان په لوی شهرونو کې نن زرګونو کسانو د اعتراض په دود لاریونونه وکړل. په دغو لاریونونو کې سیاستوالو، مدافع وکیلانو، د بشري حقونو فعالانو او د سوداګری اتحادیو غړیو د هند اقدام ځپونکی وباله او هغه وغانده. د پاکستان ولسمشر عارف علوی او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي تر ټولو په لوی لاریون کې چې په پلازمینه اسلام آباد کې وشو ګډون وکړ. د دې لاریون ګډونوالو د هند پر ضد شعارونه ورکړل او پر نړیوالو قدرتونو یې غږ وکړ چې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر د اوسیدونکو له لوري په دې قضیه کې مداخله وکوي. د هند حکومت د تیر کال په همدې ورځ اعلان وکړ چې د خپل خوا د کشمیر حقوقي دریز بدلوي. امریکا وای په لیبیا کې د تاوتریخوالو پر زیاتیدو سخته خواشینه ده او له بهرنیو قدرتونو غواړي چې په دغه هیواد کې خپل نیابتي جګړه پای ته ورسوي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبرین پرون په یو بیان کې ویلي امریکا په لیبیا کې د ټولو خواو له لوري د ملیشو او خصوصي قراردادي ځواکونو د کارولو په شمول د بهرنیانو د پوځي لاسوهنې کلکه مخالفه ده. د امریکا پوځ مسکو تورن کړی چې په لیبیا کې د نفوذ کولو لپاره دغه هیواد ته وسلې او وسلوال لیږي. روسیا د لیبیا په ختیځ کې د خلیفه هفتر د ملي پوځ ملاتړ کوي چې د ملګرو ملتونو د پیژندل شوي حکومت پر ضد جنګیږي. او د امریکا د فضایی تحقیقاتو ادارې ناسا دوه ستور مزل چې دوه ورځې وړاندې له فضا څخه بیرته مځکې ته راوګرځېدل خپل تجربوي سفر بریالی وباله. وی ویل د سپیس ایکس خصوصي کمپنۍ له لوري د دوی لپاره جوړ شوی کپسول یا ستور بیړۍ د دوی له تمې سره سمه وه. ستور مزلو دو هرلی او باب بینکن پرون په یوه خبري غونډه کې وویل سپیس ایکس د دوی د راګرځېدو لپاره هم ښه تیاری نیولې وه. دواړه ستور مزلې د یکشنبې په ورځ یا د اګست په دوهمه له نړیوال فضایي تمځي څخه مځکې ته راوګرځېدل.
خبرونه مو لازاتې راډیو اوریدل. د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو د کمیسیون مشر محمد معصوم ستانکزی هغه اندیشنې ځوابوي چې ګواکې په 400 احتمالي خوشی کېدونکو طالبانو کې بهرني وګړې همسته.
نو دا ډېر یو عمیقه څېړنه د دوه میاشتو په جریان کې وسوله. خارجي اتباع په دې 400 کې نشته.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي تر نومبر میاشتې به افغانستان کې نږدې 15,000 امریکایي عسکر پاتې شي. اخو په ننګرهار کې د تیرې ورځې د بریدونو د یو قرباني د کورنۍ لغړو سره ژغیدل یو حال به در سره شریکو.
د فیصل درې بچین دي، یو زوی د دوی لورګان دي، یو ښځه ده. خیر دغه یو ورور مې او دغه هم خدای واغستلو در پدر شول.
د لبنان د پرونی 14 ورستۍ حال به هم در سره شریک کو چې تر اوسه د سلو کسانو مړینه پکې تایید شوې ده او په دوه منی مای کې 219 پروګرامونه لرو اساسي او بشري حقوقونه او ژوند پښې بوکي. د مشورې تلوي جرګې د جوړېدا د کمیسیون مسولین وایي چې په 400 طالبانو کې هیڅ بهرنۍ وګړی نشته. په دې جرګې کې چې د جمعې په ورځ پیلېږي یو شمېر ګډونوال کابل ته رسیدل دي او نور به سبا ته ورسیږي. د کابل امنیت قمندانۍ وایي چې د جرګې ته ځانګړي امنیتي تدابیر نیول دي. نور جزئیات رحمت الله افغان راکوي.
د مشروطې لوی جرګې د جوړېدا د کمیسیون رئیس وای د سولې بهیر هغه حد ته رسیدلی چې ولس سره پرې سلا مشورې وسی نو ځکه جرګې ته جدي اړتیا پیدا سوه. محمد معصوم ستانکزی د چهارشنبې په ورځ په یوې خبري ناسته کې هیله څرګنده کړه چې د جرګې ګډونوال به ملي ګټو ته په پام سره سمه پریکړه وکړي او عملی بڼه به ولري. ښاغلی ستانکزی زیاته کړه چې د جرګې غړي به د هغو 400 زندانیانو په اړه پریکړه وکړي چې ولسمشر یې د خوشي کولو واک او صلاحیت نه لري.
په 400 کسانو کې اشتباه د دیوڅه په دې کې به خارجیان وي. نو دا ډېر یو عمیق څېړنه د دوه میاشتو په جریان کې وسوله. خارجي اتباع په دې 400 کې نشته.
کټګوري اول کسان هستند چې محکوم به اعدام هستند. موضوع دوم کسان هستند چې محکوم به قتل بودند. کټګوري دې کسان هستند چې محکوم به اختطاف هستند و یا به جرایم مربوط به قاچاق مواد مخدره محکوم شده. موضوع دیگر موضوع فساد اداری و فساد مالی است که در اون قسمت موضوع عفو وجود ندارد.
خغلستان گزیده هم ویل چې له امریکا سره د طالبانو په هوکړه کې واځي د 15,000 زندانیانو ویل سوي وو لیس مطرح نه وو، خو اوس 15,000 سل طالب زندانیان خوشی سوي دي. د مشروطې لوی جرګې د جوړېدا د کمیسیون د درالانشا رئیس عبدالسلام رحیمی په همدې خبري ناسته کې وویل چې دغه جرګه د تیرې لوی جرګې په دوام یو نوې جرګه ده. ښاغلی رحیمی زیاته کړه چې په دې جرګه کې د ګډون لپاره له ولایتونو ځینې استازي کابل ته را رسیدلي او سبا یې راتګ بشپړیږي. غوای کابل ته د جرګې د غړیو راتک پیل سوي ځینې کابل ته رسیدلی او ان شاء الله ټول به سبا را ورسیږي. ځانګړي تدابیر ورته نیول سوي. ښاغلی رحیمی وایي چې د کورونا وایروس د خپرېدا د مخنیوي لپاره میلمنو ته ځانګړي روغتیایي تدابیر په پام کې نیول سوي. د نوموړي په خبره د جوړېدونکي لوی جرګې د اداري پلاوي او کمیټو په ګډون به ټول پخواني تشکیلات پر ځای وي. په تېرې مشروطي لوی جرګه کې 3200 کسانو ګډون کړی وو او مشرې پخواني جهادي رهبر عبدرب الرسول سیاف کوله. خو محمد معصوم ستانکزای وایي کچېری په اداري پلاوي کې بدلون راتلو جرګه به پریکړه وکړي. په ورته وخت کې د سولې د مشروطي لوی جرګې د جوړېدا کمیسون وایي د سولې په اړه پیاوړې ملي اجماع موجوده ده او د ملي مصالحې عالي شورا رئیس او نوموړي ته نږدې کسان به په دغه جرګه کې ګډون وکړي. د ملي مصالحې عالي شورا ویان فریدون خزون هم وایي چې د ملي مصالحې عالي شورا غړي د مشروطي لوی جرګې د جوړېدا په کمیسون کې فعاله ونډه لري. په ورته وخت کې د کابل امنیت قومندانۍ وایي چې د سولې مشروطي جوړېدونکي جرګې ته یې ځانګړي امنیتي تدابیر نیولي. د کابل د امنیت قومندانۍ ویان فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وویل چې د لوی جرګې خیمې ته نږدې مهمو ځایونو کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای سوي. ټاکل سوي چې مشروطي لوی جرګه د راتلونکي جمعې په ورځ جوړه سي. جمهور ریاست ویلي وو چې ممکن دغه جرګه به درې ورځې دوام وکړي.
د جمعې پر ورځ د جوړېدونکي مشورتي لوی جرګې په اړه مو راپور واورید. همدا موضوع مې په ولسی جرګې کې د کابل د خلکو استازي شینکی کړوخیل سره هم سپړلې ده. ترې ولاندې د مې ورسره به وورو. مېرمن کړوخیل خبرونه ته شرغلست. استاذ څخه غواړم وپوښتم چې د افغانستان حکومت تر دې مخکې تر 4.5 زیات طالب زندانیان خوشی کړی دي، خو وایي چې نسی کولای 400 نور بندیان خوشی کړي او د دوی برخلیک به مشورتي لوی جرګه ټاکي. په داسې وخت کې چې افغانستان د کورونا وبا او زیاتېدونکو ناامنۍ سره مخامخ دی، نور ناخوالې هم شته، ستاسو په نظر دا جرګه رابلل څومره پر ځای اقدام دی؟
باید وایم چې د افغانستان حکومت او دولت لپاره یو اسانه پریکړه نه ده. په دې وخت کې ډېر اوچت د کورونا تهدید سره هم مخامخ یو، مو متاسفانه چې موږ په دومره افغان کوشي پیښو کې مخامخ یو چې افغانستان ولس او همدارنګه رهبري دې ته مجبوره شوې ده چې په دومره ضیق او په کم وخت کې او د ټول تهدیدادو برسره د جرګه را وغواړي، ځکه چې ورځ په ورځ تاوتریخوالی او سره رسېدلی. متاسفانه چې دغه افغان کوشي څه هېڅ ډول توجه نه لري، مګر د افغان ولس باندې تحمیل شوی جنګ او افغانستان ولس او حکومت دې ته علوي چې په دې باندې په داسې حساس وخت کې جرګه را وغواړي او په دې مسله باندې خبرې اترې وشي.
بله مېرمن کرخل، ولسمشر غنی تازه ویلي دي چې په فبروري میاشت کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې د تړون رئیسی 3.5 زره افغان سرتیري د وسلوالو په بریدونو کې وژل شوی دي، او ملګرو ملتونو هم ویلي چې د روان کال په شپږو لومړنیو میاشتو کې تر 1200 زیات ولسی افغانان په جګړو کې وژل شوی دي. دې ته په پام د افغانانو د خپلمنځي خبرو د پایل او یو دایمي اوربان تر رسیدو د رسیدو اړتیا څومره فوري او بیړنۍ برېښي تاسو په اند؟
معلوم در ما خوبه لیچه منگا افغان کشی نور افغانان چه در قابل در قابل نده زنده پیه کرم چه طالبان دیو باشنه چوم را کوله سی توجیه که و اقا کم بحانه چه در جنگ دوام در پاراوا در امریکایان رشتون چون ویسی و ویسی پا مفقه بند رسیدلی نده افغانان واجنه ترقم توجیه که گی، یعنی که افغان ولست او ولست مشر در فقط دیل پا چه در افغان کشی تکه د پایتا کې خودشه د لپاره د جرګه راغستل کېږي، ځکه چې هغه کسان چې په مختلفو جرایمو کې سکیل کسان دي او هغه د هم د افغان حکومت نشي کولای چې په داسې جرایمو وبخي. نو باوجو چې وی غوښتل طالبان چې نور لست ورکړی شي تر څو پورې دغه په قتل، په اختطاف، په انسان وژنه کې، په مواد مخدر کې، په داسې مسائلو کې، په اداري او اخلاقي تصاد کې کتل انسانانو ازادول د ولسمشر په واک نه ده، ځکه چې قانون ورته اجازه نه ورکوي. نو اوس به ولس سره په ګډه تصمیمونه نیول کېږي چې څه باید وشي. نو امیدوار یم چې طالبان هم په دې موضوع باندې تجدید نظر وشي تر څو پورې موږ ورته چې واقعا یو فیصلې ته ورسېږو. د هم افغاني خبرو اترې شروع شي او همدارنګه په دې باندې لیس باندې یو مشترک یو تجربه درلوده.
بله امیرن کر خل مهمه د قن غشتل چې د دولت او پښتون وکم تاسو نه کپلاند ورته وس چې د سولې په چارو کې پیچلتیا ته په پام سره تاسو په افغانستان کې د شکل لورو ترمنځ داسې کوم حل لار ګوري چې هم جګړه پای ته ورسیږي او هم تر دواړه اړخونه راضي وي.
امالم دا مولر چې نور افغان کوشي افغانان ته قبل نه د امیدوارې ما چې دواړه طرف دې باندې فکر وکړي چې په دې فیصله هغه د چې په ور باندې فیصله وشي تر څو پر افغانان وکړي چې د سولې او د امن په فضا کې پر ټول خپل منځي مسایل باندې فکر وکړي او یو منطقي نتیجه ته ورسیږي چې هم جنگ ختم شي او هم وکړي چې طالبان ته هم قناعت وکړي چې تر څو پورې نور توجه د جنگ پیدا نشي او موږ وکړای شو چې یو دایمي سولې ته لاره پیدا کړو.
په ولسی جرګې کې د کابل د خلکو استازي شینګي کړو خلوا
راځي سولې د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي تر نوومبر میاشتې به افغانستان کې نږدې 15,000 امریکایي سرتیري پاتې سي. د امریکا ولسمشر له اکسیوز خبری شبکې سره په خپل تازه مرکه کې دا خبره کړې او په دې اړه د بحثونو له دوام هم خبر ورکړې دی. له طالبانو سره د امریکا د هوکړې یو برخه له افغانستان څخه په 14 میاشتو کې د ټولو بهرنیو عسکرو د وټلو موضوع ده. طالبان وایي تر اوسه امریکا له هوکړې سره سم خپلې څو نظامي اړې خالي کړې دي. امید ظاهر مل په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ غواړي چې د نوومبر له ولسمشرۍ ټاکنو وړاندې په افغانستان کې د خپلو عسکرو شمیر 15,000 ته راکم کړي. ډونالد ټرمپ لکسیوز خبری شبکې سره په خپل نوې مرکه کې ویلي افغانستان کې د امریکایي عسکرو د شمیر په اړه بحثونه روان دي او ډیر ژر به هلته یوازې 4,000 امریکایي عسکر پاتې شي. ولسمشر ټرمپ په دې مرکه کې خپل هغه پخوانی خبره هم تکرار کړې چې ویلي وو 14 کال کېږي چې امریکایي پوځیان افغانستان کې دي خو ډیر ژر به بیرته راوګرځي. د امریکا د ولسمشر لقوله په لومړی پړاو کې به هلته زموږ د عسکرو شمیر 8,000 ته راکمیږي، بیا به 4,000 ته راټیټ شي. په دې اړه خبرې روانې دي. له طالبانو سره د روان کال د فبروري د 9 له هوکړې وروسته امریکا په افغانستان کې د خپلو عسکرو شمیر له 14,000 څخه 8,000 ته راکم کړي. خو د نیویارک ټایمز لقوله د ولسمشر ټرمپ سلاکارانو تل له افغانستان د امریکایي عسکرو د وتو مسأله د سولې د هوکړې په اړه د طالبانو په ژمنتیا پورې تړلې بللې. د افغانستان حکومت په دې حساس پړاو کې چې تاوتریخوالی زیات شوی د امریکایي عسکرو د کمیدو پر موضوع تازه غبرګون نه ښایي. خو له دې وړاندې ویلي افغان ځواکونه همدا اوس د خپل ټول هیواد د امنیت مسؤلیت پر غاړه لري او کولی شي چې له خپلو خلکو او خاورې ساتنه وکړي. پوځي کارپوهان هم په دې اند دي چې د بهرنیو عسکرو وتل د افغانستان پر امنیتي وضعیت منفي اغیز نشي کولی. پخوانی پوځي عبدالباری عارض وایي د جګړې رهبری افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه کوي او د تجهیز او تمویل په برخه کې د نړیوالو ژمنتیا پر خپل ځای ده. له همدې کبله د امریکایي عسکرو د کمیدو موضوع ته تشویش خبره نه ده.
امریکا زه فکر نه کوم چې داسې یو ستراتیژي غوره کړي چې دوی په سپکې کې او په افغانستان کې هر څه چې پېښ شو هغه پېښ شي. دوی هم نړیوال مسؤلیت لري، هم منطقوي. زه فکر کوم چې د تشوینات نه یوازې د دې څلور زره یا اضافه تر څلور زره نور امریکایي عسکرو کمول د تشویش ځای نه دی، بلکې باید په نیک پالې ونیسو.
له افغانستان د بهرنیو عسکرو د وتو موضوع د طالبانو لپاره هم مهمه ده. طالبان وایي تر اوسه د هوکړې سره سم امریکایي عسکرو د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې خپل یو شمېر پوځي اډې تخلیه کړې دي. خو موده وړاندې په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل کله افغانستان څخه د خارجي عسکرو وتل د هوکړې سره سم تکمیل نشي نو هغه وخت به دوی تصمیم ونیسي. پخوانی طالب چارواکی او د افغانستان د ژغورنې لار شورا مشر سید اکبر اغا هم وایي د بهرنیو عسکرو وتل به د سولې بهیر له پیاوړتیا سره مرسته وکړي.
د عسکرو وتل چې دی د سولې ته زمينه برابروي او سولې په افغانستان کې د دوی په وتلو باندې اتمن ان شاء الله راځي او کله دوی وجود دلته وي که څه هم لږوي زه فکر کوم چې پیاده لرو د ډیر فرق نشته.
اوس مال په افغانستان کې لا 8,000 زیات امریکایي عسکر شته. هغه شمیر چې د امریکا حکومت یې تر راتلونکو درې میاشتو د نیمایي راکمېدو خبره کړې ده. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
خبره په افغانستان کې د تاوتریخوالي د دوام د همدې پیښو په دوام لکه چې تاسو خبر یاست په سژنی لوی اختر کې د خوشیو پر ځای د ننګرهاریانو په لسګونی کورونی د غم پټه غرق شینسته د جلال آباد د شاریانو د لوی اختر ورستی ورځ د ننګرهار پر محبس د دایشانو د مرګونی حمله لامل په ماتم بدل سو د دوغو قربانی شوی کورنۍ ولډلې یو د شیر بهادر کورنۍ ده د شیر بهادر 28 کلن ورور فیصل چې په دغه محبس کې بندي وو وژل شوی دی زموږ خبريال خان محمد سین د وژل شوی فیصل له ورور شیر بهادر سره خبرې کړې دي او پر دې اړه یو راپور شمتو کړی دی د راپور د شیر بهادر په خبرو پیل شي
د فیصل درې بچین دی یو زوی د دوی لورګان دی یو خزه ده خیر دغه ورور مې او دغه خدای واغستلو در پدر شول
شیر بهادر وای ورور فیصل اته کاله د کماندو پلیکو کې دند تر سره کړی خو یو نه حق تور پرې ولګیدو بندې شو شیر بهادر وای اقتصادي وضعیت مو ډیر کمزور دی په عجزه فقیرای کې ژوند کو او د ورور له تنخواه پرته مو هیڅ عاید نه درلود دی وای په دې خواري غریبۍ کې د ورور د اولادونو د روزلو او پاللو پیټه هم را پر سر شو شیر بهادر وای په خپل هم شاوخوا نه کاله په امنیتي ځواکونو کې دنده ترسره کړې ده دی له دولته ګیلمن هم دی
دغه ورور باندې مې اخر دغه لا تور ولګېدلو هغه تور هم سرته ونه رسېدلو د سره دوه درې نور هم وو هغه نور د پیسو په زور راخوش شول غریب عاجزه سده دا د خپلو لاندې کېږي په دې دولت کې که داسې دولت یې داسې حساب یې داسې لکه دا نن څه زما ورور مړ شو داسې د بل ورور مړ کېږي نو دا دولت موږ ته په درد نه خوري
د فیصل اوخه تانیدار له حکومت غواړي چې د پیښې عاملینو ته سخته سزا ورکړي
څنګه چل دی چې کمربند دی پروت دی امنیتي دی ولاړ دی او په یو خار منځ کې پورټینر راځي او د مابس مخې ته کسان کوزی دا د کم جانه راغلو حکومت نه دا غواړم چې دغه کړۍ دې راوباسي او کړۍ دې په چوک کې ودرې دنیا په مخ کې دې ختم کړي
د ننګرهار پر محبس یک شنبه د لوی اختر په درېمه حمله وشوه چې په نتیجه کې لسګونه کسان چې بندیان ملکی کسان او امنیتي ځواکونه شامل وو ووژل شول د دغه حمله مسؤلیت د داعش ډلې پر غاړه اخیستی دی افغان چارواکي وایي د پیښې په اړه څېړنې پیل شوې او پایله به له خلکو سره شریکه شي د ننګرهار ولایت د عامې روغتیا د ویان ظاهر عادل د تازه معلوماتو له مخې په دغه پیښه کې 25 کسان وژل شوي او 8 ټپیان شوي دي دا په داسې حال کې ده چې افغان ځواکونو تل ویلي چې داعش ډلې په ننګرهار کې ماته خوړلې ده د افغانستان ملي امنیت ریاست په دې وروستیو کې هم د دغه ډلې د مشرانو او یو شمېر مهمو کسانو د نیولو او وژلو په اړه په خپلو اعلامیو کې ویلي دي خان محمد سیند آزادي راډیو کابل
آزادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
وسمه یو بهرنی موضوع د لبنان د پلازمینې بیروت د سه شنبه ماښام په درنو چاودنو کې د وژل شوو کسانو شمیر 300 ته رسیدلی له 4000 زیات کسان په دې پیښه کې ټپیان شوي هم دي د نړۍ ګڼو مشرانو له هغې ډلې د افغانستان ولسمشر اشرف غني د لبنان له خلکو سره غم شریکې ښودلې ده نور جزئیات صفی الله ستانک زیرا کوي
د ماښام شاوخوا شپږ بجې وې چې د بیروت ښار دوو درنو چاودنو ولړزاوه چاودنې په یو بندري سیمه کې شوي او په ویډیوګانو کې ښکاري چې د ښار د دې برخې ودانۍ نړیدلې او هر څه ګډوډ شوي دي د ګڼو خلکو مړی او ژوندی ورک دی د لبنان صدر اعظم حسن دیاب ویلي هیواد یې له یو لوی ناورین سره مخ شوی دی
انه یوم حزین بیروت منکوبه لبنان مصاب
دا یو غمجنه ورځ ده بیروت کړیدلې لبنان یو ناورین وهلی دا یو ملي ناورین ده کوم انزورونه چې موږ ګورو د دې تراژیدۍ د لویوالي ښکارندوی کوي او دا چې یو ناورین په لبنان راغی بیروت غم ځپلی دی او ټول لبنان له یو مصیبت سره مخ دی دیاب ګواښ وکړ چې د دې پیښې په اړه به هیڅوک له حساب کتاب خلاص نشي او ویې ویل دا یې له خلکو او د پیښې له قربانیانو سره ژمنه ده چې د دې پیښې عاملین به هرومرو حساب پرې کوي د لبنان صدر اعظم نن چهارشنبه ملي ماتم اعلان کړی هغه له خپلو ملګرو هیوادونو غوښتي چې مرسته ورسره وکړي
انني في هذه اللحظه اتوجه بنداء عاجل
زه اوس وخت په خپلو ټولو ملګرو په بیړنۍ توګه غږ کوم چې له لبنان سره ودرېږي او له لبنان سره مرسته وکړي څو خپل ژور ټپونه ټکور کړای شو د بیروت اوسیدونکو ویلی په ژوند دی داسې پیښه نه ولیدلې. د نړۍ ګڼو ولسمشرانو او رهبرانو له لبنان سره خواخوږي ښودلې او ویلي دي چې مرستې به ورسره وکړي. د لبنان په پلازمینه بیروت کې دغه پیښه داسې وخت شوې چې ټاکل شوې په 2015 میلادي کال کې د پخواني صدر اعظم رفیق حریری د وژل کېدو په اړه محکمه پریکړه اعلان کړي. د ملګرو ملتونو په دې محکمه کې به په موټر بم چاودنه کې د رفیق حریری د وژل کېدو په تړاو څلور مشکوک کسان په غیابي توګه محاکمه شي. دغه څلور کسان د ایران د ملاتړ لرونکي حزب الله ډلې غړي دي. دې ډلې د حریری په قتل کې د لاس درلودو تورونه رد کړي دي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
او سم زابل ولایت تورجو چیرې چې اندیشنه ست چې یوازینې دولتي روختون د امکاناتو د کمښت لامل د تړل کېدو لګواش سره مخامخ دی. د زابل ولایت اوسیدونکو وایي چې په ولایتي روختون کې هیڅ ډول درمل او آن اړین روغتي وسایل هم نسته او دوی اړکیږي چې ناروغان د ډیرو عادي ناروغیو د درملنې لپاره هم ګاونډي ولایتونو ته ولیږي. بلخو د دې روختون مشر د خلکو ایداوي تاییدوي نه ردوي او وایي چې مرکزی حکومت د روختون ته پاملرنه ونه کړي نو لیر نه دی چې د ناروغانو پر مخ به وتړل سي. صادق رښتینی په دې اړه راپور لري.
سلطان ملخی توخی روختون چې په زابل کې یوازنی دولتي روختون دی د امکاناتو د کمښت لامل د تړل کېدو لګواش سره مخ دی. د زابل یو شمیر اوسیدونکو وایي په ولایت روختون کې هیڅ ډول درمل او ان ناروغانو ته اړین روغتیایي توکي هم نه ورکول کیږي او دوی اړ دي چې د ډیرو عادي ناروغیو د درملنې په موخه خپل ناروغان گاونډي ولایتونو ته ولېږدوي. دوی په خبره په ولایت روختون کې د درملنې لپاره هیڅ ډول اسانتیاوي نشته او که حالت هم داسې دوام وکړي د روغتیا په برخه کې د خلکو ستونزې بیا که چې زیاتې سي.
زما نه فرش لمه ورځ ده زما عملیات نه ناکام شو. د هبلې د دوشنبه په ورځ ما عملیات سوي دي. نن ډیر لسمه ورځ وه چې زما عملیات نن ټکان پر کړه ناکام شو. دا خو د ډاکټرانو یو ناکامي ده. پر مریض باندې نه ګرځي له شپخانه دوا نه راکېم. ټول شان سپاسو شخصي کرا لیکي یو شیل د شپخانه نه مرتنه راکېم. یا راغې مرا کولای چې خالي د غزمش په مریضانو باندې سم ګرځي دی. زموش د مریضانو ساتنه کولای پس مانو پر چی مر کولای او پر هارونه ورصفه کولای.
حتی په ولایت روختون کې یو کینوله چې مریض ته بستکیږي هغه په ولایت روختون کې موجود نه ده او مریضان او دغه پیوازان مجبور دي چې دغه کینوله او هم د بازار څخه راوړي او طبي وسایل په بشپړ ډول یا لمنځه تللي او یا ورکسوي. نو بدبختانه باید ووایم چې د زابل ولایت روختون په یو داسې حالت کې قرار لري چې هیڅ ډول اسانتیاوي پکې موجود نه دي. یوازې ډاکټران او د بستر خونې موجود دي نور هیڅ امکانات هم نه.
د زابل د ولایت روختون امیر ډاکټر سید عباس هاشمی د خلکو دغه شکایتونه پر ځای کړي او وایي دوی له تیر دوه کلونو راهیسې حالې ځلې کوي چې ولایت روختون ته درمل او نور امکانات برابر کړي خو لا هم نه دي توانېدلي. د ښاغلي هاشمی په خبره کې حالت هم داسې دوام وکړي نو ډېر احتمال شته چې یاد روختون په یو میاشت کې دننه د ناروغانو پر مخ وتړل شي.
کوم اجناس یې مشتراک کړي د زابل ولایت روختون لپاره حتی د یوې میاشتې لپاره هم کفایت نه کوي. زه به سم وایم بیا وایم د زابل ولایت روختون د تقریبا د دوه میاشتو راهیسې په تدریجي ډول زوب تر روان د سقوط خاطر روان د وس هم په دې حالت کې روان ده. شاید کدا مشکل حل نشي په ډیر لند وخت به زموږ ټول خدمات ودرېږي. دا چې زموږ ټول خدمات د عملیات خانې جنس وسم اکثره له بازار سره د اجل او تاک اکثر جنس ما وسم له بازار سره په یو معنا دا بالکل وسم د سقوط په حالت کې.
بلخوا د زابل والی محمد دبی احمد زیوی د زابل په دولتي روختون کې د درملو او امکاناتو د کموالی ستونزه له مرکز سره شریکه کړي او هغوی د ستونزې د حل شمنه کړي.
زه کوم ابتدایي درمل چې شپخانو ارزکی هغه ان شاء الله موږ تلاش ترو چې هغه آماده کړو. ولې بده چې دا یو ضرورت او دا ضرورت باید موږ پوره کړو. مثال موږ بعض موارد کې د جراحي مسایل دي هغه باید مجبور موږ ولرو. د سنیس کې چې جراحي مسایل کې بیا موږ د بیرونه کومک وړیا مریض توې سوار سره مختار جراحي سامان راو په دا کې موږ لمړیتوب ورکړی او بیا قلم جنس پیشنهاد کړی دی. وزیر ترجمه کړی او رئیس د سیاتې امی په کابل کې ده. ان شاء الله دا تنظیمي صدا تنظیم ستاسو سره به شریک کړو.
د زابل ولایت روختون چې یوش بستر لري تیر کال ودانی په یو خنړی چاودنه کې په بشپړ توګه ویجاړس په چې اوس د لند وخت لپاره یو بلې په خاني ودانی ته انتقال شوی د دغه یوش بستر دولتي روختون ترڅنګ زابل یوش نو روختایي مرکزونه هم لري چې د چارواکو په وینا د دغه ولایت د ټول نفوس لپاره کفایت نه کوي او شاوخوا 500 خلک لا هم روختایي اسانتیا او ته لاسرسي نه لري د دوی په خبره خاکی افغان د زابل هغه ولسوالي ده چې لا هم پکې هیڅ ډول روختایي مرکز نسته
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرکت زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پښې کوم
پانی پت جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ورسول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ
په کابل کې څلور بجې د 10 دقیقې سوی یو ځل به د مهمو خبرونو سره کې لیسما څاروان خبرو
د بغلان د ولایت شورا د یو پخوانی غړی یو لساتون کې د سړک د غاړي د ماين په چاودنه کې ووشل شو د پېښنن غرمه هغه محل په چشمه شیر سیمه کې وشو چې محبوب الله غفاری د خپل ساتون کو سره ل پلو خمرې څخه مزار شریف ته روانو د افغانستان د امیر روغتیا سرپرست وزیر احمد جواد عثماني وای په افغانستان کې 10 میلیونه کسان په کورونا اخته شوی دي د افغانستان د کابینې له پریکړې سره سم له نن څخه د پوهنتونونو حضوري تدریس پیل شو د لوړو زده کړو وزارت ویندوی عزیز احمد اوریاخیل نن ازادي رادیو ته ویل چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره سپارښتنې به په ټولګیو کې رعایت شي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له ترکیه غوښتي چې د طالبانو د تبلیغاتو مخه ونیسي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د غوښتنو وروسته له دې وکړه چې په یو ویډیو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوه څو تنه لیدل کیږي چې په آیا صوفیا ودانی کې د طالبانو بیرغ په لاس کې لري په ننګرهار کې امنیتي چارواکي وایي د داعش د شاري شبکې غړی نیولی دی د ملي امنیت ریاست مسؤلانو نن چهارشنبه وویل د داعش د شاري شبکې غړی شاهد الله یې د سرخرود ولسوالۍ په شیخ مصري مینه کې نیولی دی تر دې وړاندې د افغانستان دفاع وزارت وویل چې په کونړ کې د داعش د وسلوالو کسانو د انتقال مسؤول نیولی دی رسنۍ وایي هغه امونیم نایتریټ سره چې د بیروت د بندر په ګودام کې تیر شپه وچاودیدل احتمالا کلونه وړاندې لوی بې ضبط شوي بیړۍ راکښته شوي وو راپورونه وایي چې روسی سوداګر ایګور ګریسچینشکین د دې بیړۍ خاوند و د هند له لوري د جموں او کشمیر د ځانګړي امتیاز د پای ته رسولو او له نوې ډیلی سره د دې لانجه بنی سیمې د یو ځای کولو له لومړی کالیزې سره په یو وخت د پاکستان په لویو ښارونو کې نن زرګونو کسانو د اعتراض په دود لاریونونه وکړل
او سم یو بل راپور لرو په کندوز ولایت کې د کبانو روزنې واده کړې ده د دې ولایت د کرنې او مالداری ریاست د چارواکو په وینا اوس مهال په دغه ولایت کې د کب روزنې 150 رسمي مرکزونه سته هغه بزګرانو چې په دې وروستي کلونو کې کب روزنې ته مخه کړې ده وایي چې د خپل کاروبار خوښتي په دې اړه اجمل آریان له سیمې څخه راپور لري
په دې ورستوي کلونه کې په کندوز کې کبروزنه وده کړي او زیات شمیر کسانو په دې برخه کې پانګونه کړې ده د کندوز د علي آباد ولسوالۍ وسیدونکو محمد ګلوای په خوای په کروندو کې غنم او شولې کړلې خو حاصل د قناعت وړ نه وو اوس یې کبروزنه ته مخه کړې او خپل کاروبار خوښ دی
پنځه جریبه دي مایانو په آرام لرو ماشاءالله ښه دي نتیجه یې ښه ده تر اوسه پورې 14 میاشتې کېږي چې مایان مو راچولي دي په آرمو ته او سر به انشاءالله 2 کیلو او اخیر به یې داسې نیمه کیلو شاوت خوایي او موږ خو تر اوسه تر راضي یاستو
په کندوز کې د عمودي کپروزنې د کوپراتیف مرستیال محمد الله شپونکی وایي چې د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې کپروزنې ښه نتیجه ورکړې او د کپروزنې په مرکزونو کې دوی څه باندې 1100 نفرو ته د کار زمینه هم برابره کړې ده.
سږ کال موږ د 400 نه تر 600 ټونه کبان موږ بازار ته وړاندې کوو. تیر کال مو 180 ټونه کبان بازار ته وړاندې کړي وو. موږ سره په دغه فارمونو کې تقریبا 1180 نفر موږ سره دلته په کار بوخت دي. دوی ته هم د کار زمینه مساعد کړې ده چې د میاشتې د 8000 نه شروع تر 14000 افغانو پورې دوی ته روزمزد ورکوو.
د ښاغلي شپونکي په وینا د کبانو هاوس په یو جریب ځمکه کې جوړیږي او پکې 2000 کبان روزل کیږي او د شپږ میاشتو په موده کې پلورلو ته چمتو کیږي. د کندز د کرنې او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي چې دوی سږ کال د امو د کب روزنې کوپراتیف په مرسته د کبانو د روزنې 150 مرکزونو ته 140000 د ګراس په نوم د کبانو بچیان ویشلي دي. د دغې ادارې رئیس عبدالهادي قرلوق وایي چې څه باندې 150 د کب روزنې رسمي مرکزونه په دغه ولایت کې فعالیت کوي او هر کال دغه مرکزونه له 170 نیولې تر 240 ټنه د کبانو غوښه تولیدوي.
آب و هوای ولایت کندز مکان مناسب برای پرورش انواع ماهی از جمله نوی کراس بوده. در ولایت
د کندز آب و هوا کب روزنې ته برابره ده. په دې ولایت کې د کب روزنې 150 رسمي مرکزونه موجود دي. د کبانو دغه فارمونه په کال کې له 170 نیولې تر 240 ټنه پورې کبان بازار ته وړاندې کوي، خو موږ هڅه کوو چې د کبانو د غوښې تولید په کال کې 300 ټنو ته ورسوو. په کندز کې د پانګونې او سوداګرۍ خونې چارواکي وایي چې اوس ډیری بزګرانو کب روزنې ته مخه کړې او کاروبار یې هم ښه دی. د نموړي ادارې ویان مسعود وحدت په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ماهی از نقطه نظر اقتصادي خرید فروش و بازار از بسیار خوب میتونه کې
له اقتصادي اړخه کب روزنه او بازار ته د کبانو وړاندې کول د کورونو اقتصاد پیاوړی کوي. په دې وروستیو کلونو کې کب روزنې په کندز کې وده کړې او له کبله د بزګرانو اقتصاد هم ښه شوی. کندز د هیواد په شمال ختیځ زون کې د پریمانو اوبو درلودو تر څنګ د دې ولایت آب و هوا هر ډول کښت او د حیواناتو روزنې ته مناسب ده. د معلوماتو له مخې د نوموړي ولایت 50% خلک په کرنه او مالدارۍ بوخت دي او اقتصاد یې هم په همدې دوو برخو پورې تړلی دی. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
اساسي او بشري حقوق.
د بشري او اساسي حقوقونو د خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه مېومنې. په دې خبرونه کې د جزایي داوی په تحریک خبرې کوو. دا چې کلای و په خرامنسته کیږي، یو چاته په کې ضرر رسیږي او یو څوک متهم کیږي، په دغه صورت کې څه ډول کېدل شي چې مثال یو کس خپل داوا را پیل کړي؟ په همدې اړه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل ساحوي دفتر د ارزونې څانګې له مشر ښاغلي عبدالواحد سیرت سره خبرې کوو. سیرت صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایو. په پیل کې که دا راته ووایي چې کله یوه واقعه کیږي، یو چاته ضرر رسیږي او یو څوک پکې متهم وي، څه ډول یو څوک خپله داوا را پیلولی شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په پیل کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او ټول درنو محترم اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. دعوا د یا جزایی دعوا په هغه وخت کې پیل کیږي او شروع کیږي چې دغه موضوعاتو ته مونږ او تاسې څه اشاره باید ولرو. اول چې کله یو سړی مشهود جرم وګوري او په آگاه سي، نو دا به زیربط ارګانونو ته اطلاع ورکي. یو دویم تحریک د دعوا د جزایی په وخت کېږي چې یو سړی کومک او د نجات لپاره چیغې وکړي، استغاثه وکړي. دا دوه موضوعات دي. دریم دغه دی چې کله د جرم نه خبر سو یو سړی کشفي ارګانونو ته د دې په مورد کې اطلاع ورکړي، تحریک د دعوا له ده ځای شروع کړي. څلورم دا دی چې شکایت چې کله د اشخاصو او افرادو له طرفه، البته په د قوانین په رڼا کې، دا به پیلیږي. بل دا دی چې کله دعوا په رسمي توګه رسمي مرجع ته یا د ده له طرفه او یا د ده د نماینده له طرفه زیربط ارګانونو ته راجع سوله، دلته دعوا پیل کیږي. او همدغسې نور موارد دي لکه مشاهده د علایم، آثار د جرم، دا یا نشر لکه نن سبا رسنۍ دي خبریږي، د رسنۍ له طریقه یو جرم واقع کیږي او هغه ټول خلک ویني، خاصتا کشفي او تحقیقي ارګانونه په دې اړه باید خپلې څېړنې پیل او شروع کړي، او یا خپل شخص راضي وایي چې ما دغه جرم کړی دی او زه غواړم چې مثال عدالت ما باندې پیل شي. داسې بس اشخاص هم شته. نو په دغسې وخت کې هم دغه موارد کیدلی سي چې د یو جزایی موضوع په رابطه باندې دعوا پیل سي.
دلته کله چې یوه پیښه رامنځته کیږي دغه ته مراحل یې څنګه وي؟ اول باید سړی امنیتی ارګانونو ته لاړ شي، هلته خپله دعوا پیل کړي، که نه دوی کولی شي څارنوالي ته یا محکمې ته لاړ شي.
لکه څنګه چې دلته د تحریک د دعوا د جزای کې مونږ څه نقاطو ته اشاره وکړله چې خلک به جرم ګوري، چیغې به وایي. لکه مثال په یو کور کې غله ننوځي، دی به چیغې کوي چې خلکو ماته کومک. نن سبا ټلیفون دی، غږ کوي 1919 شمېرې ته زنګ وایي چې ورور زما په کور غله راغلي دي راسی. یعنی د دې قانون په اساس باندې دلته استغاثه سوله، چیغې وسوې د کومک او د نجات ته خاطره د دعوا وکړله، ګرچې دعوا خو رسمي کدمي نه ده، ولې د وسایلو په اساس باندې ده. نو چې کله دلته او څوک ضرر ویني او یا په ده باندې ظلم کیږي، موقع د کتابت نسته ده. دا کوی سي چې دغه شروطو باندې خالي چیغې هم کوه کې چې کومک باید هغه محل کې چې څوک وي هغه به کومک ته رسیږي، او که چیرته نه وي هغه خلک چې هلته دا جرم ویني عاجل مظفین د پولیسو ته به څه کوي؟ خبر اطلاع ورکړي چې دغلته دغسې واقعه وسوله. او یا ده
داسې خلک هم شته دي چې کله یوه پیښه کیږي د دوی په ژوند کې یو څوک ضرر ورسوي، دوی رسمي دعوه نه کوي دغه پر خلاف، یا خپله هڅه کوي چې کوم ظلم چې دوی سره شوی دغه انتقام واخلي.
دلته قرآن کریم هم او اشاره لري. قرآن کریم داسې اشاره کوي چې کله په تاسې باندې ظلم وسو، تاسې په خپله انتقام نه اخلئ، ځکه که انتقام تاسې وس، تاسې په انتقام کیدای سي اسراف وسي. به هغه کس چې د قانون په وړاندې هغه ظالم دی، هغه کیدای سي مظلوم واقع سي. نو چیرته چې یو چا باندې ظلم کیږي او هغه د قانون په رڼا کې مربوطه مراجعو ته نه حاضریږي، خپل شکایت نه وړاندې کیږي او منتظر دي وسي چې زه خپل انتقام خپل اخلم، دا په حقیقت کې د قانون نه سرغړونه ده. لکه ما چې مخکې اشاره وکړله، کیدای سي دی په دې کې اسراف کې زیاتوالی وکړي، هغه ظلم به دومره نه وي لکه نسبت د دې نه چې دی بیا کوي، که نه. نو په دې وخت کې بیا دی د قانون په وړاندې دی هغه کېږي جوابدي دی او مکلف دی.
هو، خبره دا ده چې دغه خلک چې په افغانستان کې مثال خپله راځي، یوه دعوه رسمي دعوه ځان ته نه پیلوي او خپله لاس په کار کېږي، دوی وایي چې که زه دغه کس پرېږدم شاید په ده به قانون هغسې چې دی پلی به نه شي پرې، کیدای شي بېرته خوشې شي.
قانون چې دی هغه د مختلف و اشخاص و د متفکرین له لحاظ لکه کود جزا نن سبا هغه تعین سوی دی، دغه جزا دغه جزاوی مکمل تعین سوی دی. لکه مونږ درې ناوه ګوره جرم لرو، یو قباحت دی، یو جنه ده، یو جنایت دی. دلته د هر چا په ذهن باندې او دا تعذیري مونږ او تاسې دا اجراات کوو، د هر چا ته چې یو ضرر هغه داسې فکر چې دغه ضرر باید دومره حد وي چې د ده زړه پیخسی، در حالی که قانون خو تعذیرن
چې په افغانستان کې اداري فساد دی، وایي که زه دغه کس چې ماته ضرر را رسېدلی دی زه دغه حکومت ته حواله کړم، نو حکومت به بېرته خوشي کړي.
نه، حکومت یې نه خوشي کوي، ځکه چې کله جرم مشهود و کتابت و هغه وړاندې کیږي که فساد اداري وي، درست په قانون کې د فساد اداري له خاطره د خلکو هغه مبالغ چې کم مقدار حیف و میل سوي د جزا هم ذکر ده او رد د مبلغ هم ذکر ده په قانون کې. نو په دې اساس باندې مونږ که عدلي ارګانونو ته مراجعه وکړو، دلته د هغې اکتساب یا لاسته راوړنه چې کم عمل جرمي سوي خاصتا په مالي هغې انداز کې، نو هلته جرم ورته معلوم دی، که نه جرم د یو کال نه تر پنځو کالو چې حبس متوسط ورته وایي، حبس طویل ورته وایي، په دې کې چې هر حکم وسو د دې قانون پرانا کې امدا کفایت کې اول رد مال خبره پکې ده چې کله مال بیرته امر وسیز ده ستونکه یا شخص ته یا حکمی خلکو د دولت ته نو بنان په دې باندې عدالت تامینیږي دلکه کم ستونزه نسته ده باید مونږ مراجع قانونی مراجعو ته عارض سو چې قانونی مراجع د قانون په رڼا کې د قانون په چوکاټ کې ام کمالی ستونزه حبس هم سته ورته او رد مال هم سته پکې که چیرته خالی جزایی موضوعی هلته هم حبس ورته معلوم دی پهغه حبس به هغه مکلف کیږي او محکمه به حکم پې صادروي.
که چیرې متهمان یا مجنی علیه ډیر وي له یو کس څخه په دې منځ کې یو کس له خپلې دعوا تیریږي په هغه صورت کې بیا څه ډول فیصله کیدلی شي؟
قانون دا وایي چې او پیشبیني دا کړې ده که چیرته د شمیر د متهمینو زیات وه مجنی علیه هغوی باندې اقامې دعوا وکړله پس بنا پر دلایلو باندې چې هر نوه دلایل چې وي هغه به د مجنی علیه په زعم ګمان باندې مثال لکه عرف کې راځي یا عذر یا نور او یا نه غواړي چې دعوا لاړه سي مخته نو انصراف د دعوا نه چې یو مجنی علیه انصراف وکړي په قانون کې د ټولو د هغه نه حقیقت انصراف دی او که چیرته یو متهم موجود وي تعدد متهمین وي او په مجنی علیه زیات وي نو یو مجنی علیه که په یو متهم او مزنون باندې اقامه دعوا وکړله په حقیقت کې شاملین دي ټول هغه متهمینو کېدی سي د عریضه او اقامه دعوا.
یو بله مسله دا هم ده چې ځینې دعوی د جرګو د لارې حل کیږي، تاسې دا مناسبه لاره بولئ چې لاغو لارو حل شي که نه وایي چې دا هم باید رسمي شي؟
نه، قانون چې په کله کم ملک حاکم وي او هغه قانون توشی سي بیا دلته د قومي جرګو ځای نسته ځکه مونږ طرفدار د قانون یو او په قانون کې عدالت تضمین سوی دی نو بنان هر هغه څوک چې د قانون نه پرته په نورو جرګو او په قومي قوانینو باندې د خپل حق غواړي دا د قانون خلاف خبره ده او دا د قانون په وړاندې یو ناوړه او یا ناسزا یو عمل دی. مونږ د دې جرګو طرفدار نه یو، فقط مونږ د دې طرفدار یو چې باید د قضایي عدلي او امنیتي ارګانونو ته مراجعه چې تر هغو د قانون په چوکاټ کې هغه څوک چې سرغړونه د قانون نه کوي هغوی ته جزا ورکړل سي.
ډیره مننه.
تشکر.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
ازادي راډیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کاری به دی کوم
ارغا اس به تکړه اس به ته په دیوانه سپریږي سهار سهار به په دیوانه منډي وای په ډیر زایو کې
جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. ل انسان سره د الوتلو فکر لڅ وخت را پدی خو عمل وو.
د الوتلو فکر د انسان سره د مخلمړي وختونو نه موجود وو.
سیو نو بیا الوتک چیری او څه وخت جوړه شو؟
د لومړي ځل لپاره په امریکا کې د رای تورونو په 1903 کال کې یو الوتک جوړه کړه.
نن هم دا موضوع څېړو. په پیل کې د الوتکې یا طیارې د رامنځته کیدلو لرغونتوب څېړو، بیا یې ارزښت روښانه کوو او له یوه پیلوټ سره مو هم مرکه کړې. زه وږمه جبار خیل یم او دا خبرونه فرشتې مرسل جوړه کړې ده.
قدر من اردونکو ل انسانانو سره د الوتلو فکر لامغه لومړی څخه په ذهن کې مال وو. په تیره بیا کله به چې مرغان لیدل چې هوا ته الوزي ډیره وس به ورتلو، چې کاش کې دوی هم کولای شوای چې اسکو اسکو څوکو ته پورته شي او د هوا ښکلاوې له ټولې پاکۍ او صفایي سره یې له نږدې څخه احساس کړي. په ستورو کې راغلي چې انسانان یو وخت د سیمرغ په اوږو هوا ته پورته کېدل، بیا یې خپلو ځانونو ته وزرونه ورکړل، خو دا کار یې ناکام شو. ورو ورو یې ښاپیرې جوړې کړې، هغو ته یې وزرونه ورکړل چیرې هم ښی ښایسته ورته جوړې کړې. همدا فکر او هوا ته د ختلو شوق او ذوق د دې سبب شو چې الوتکې یا تیارې جوړې شي. دا چې الوتکه د لومړي ځل لپاره چیرې جوړه شوه، د علوم اکاډمۍ مشاور او علمي غړی څېړندوی حبیب الله رفیع وایي:
الوتکې ته تیاره ځکه وایي چې تایر الوتلو ته وایي په عربي کې، الوتکه ځکه ورته وایي چې په پښتو کې الوتونکی مرغه ته وایي او الوتکه جاز ته وایي. نو په دې ترتیب دا نوم ورته کیښودل شو او بالاخره د لومړي ځل لپاره په امریکا کې د رای تورونو په 1903 کال کې یوه الوتکه جوړه کړه چې د یوه لوړ ځای نه یې الوتنه وکړه او په کامیابۍ کېناسته، او د دې ورځې نه د الوتکې د جوړولو شروع وشوه. هغه الوتکه اوس هم د امریکا په هوایی موزیم کې پرته ده. د هغو نه وروسته الوتکې جوړې شوې. کله چې لومړۍ نړیواله جګړه شروع شوه په 1914 کې الوتکې ته ډېر ضرورت پیښو او د بېلابېلو هیوادونو لخوا الوتکې جوړې شوې او په جنګ کې برخه واخیستل.
الوتکه جوړه شوه، انسانانو له یوه هیواد څخه بل ته په تیاره کې د سفر موزې په پښو کړې. یو د بل له سیاسي، اقتصادي او ټولنیز حالت څخه په لنډه موده کې خبر شول. د میاشتو او اونیو مزال په ورځو او ساعتونو بدل شو. دا چې افغانستان ته بیا الوتکې څه وخت لاره پیدا کړه، بیا هم ښاغلی رفیع وایي:
افغانستان ته هغه وخت چې په 1919 کال کې د انګریزانو سره د خپلواکۍ جګړه شروع شوه، لومړنۍ الوتکه په همدې وختونو کې کابل ته راغله. دلته یې د آسونو په کمند بمباري وکړه، څو آسونه یې ووژل. لیکن د افغانستان خلک سره له دې چې ورته متعجب شول چې داسې یو هوایي شی دی، لیکن وارخطا نه شول. ولاړل، د کورونو نه یې ټوپک راواخیستل او ډزې یې پرې شروع کړې. د الوتکه بېرته وتښتېده. نو په دې ترتیب موږ د الوتکې سره آشنا شو. د هغو نه وروسته بیا لومړی ځل د هندوکش په غره الوتکه تیره شوه. حضرت امان الله خان چې په سفر ولاړ په 1306 کال کې د دنیا د بېلابېلو هیوادونو سره یې د الوتکو قرارداد وکړ او یو شمېر الوتکې ده ته د ځینو هیوادو مشرانو تحفه ورکړي، او په څنګ کې د الوتکو د ترمیم یوه فابریکه هم هیواد ته وارده کړه.
هغه کسان چې د لومړي ځل لپاره په الوتکه کې سفر کوي یو څه ویره سره وي چې خدای مکړه له لوړې فاصلې څخه په ځمکه راګزار نشي. پخوانی افسر محبت وایي چې د ده دنده داسې وه چې په ورځ کې باید څو ځله ولایتو ته په تیاره کې سفر کړی وای. نوموړی د خپل لومړي سفر کیسه کوي:
دا د سالنګ په غروبه چې زه وختم، په دې وخت کې د غره په سر به د تیاره سې ولړزه غوندې وکړله، لکه هغه موټر چې خامې ته وځي. اول وخت کې راته یو څه خطر غوندې احساس، مګر وروسته د هغې نه بیا هېڅ مشکل راته نه و. هر څومره پروازونه مو چې کول، که چېرته تللو، جلبیان مې د افغانستان د هرې نقطې ته وړل.
یعنې داسې ویلی شو چې د ژوند ډېره برخه هم له ځمکې نه په هوا تېره کړې.
کوم وخت کې مکلفیت کې مې کار کوو، بیا نو تقریبا که نیمایي نه نو نیمایي نه لږه کمه مې په هوایي هغه کې تېره کړې ده فضا کې. نو په هوا کې چې هر څومره پرواز ما کوو، ما د ښه ژوند او د امن احساس کوو.
په هوا کې سوله
وه، ځکه څه نه و.
په الوتکه کې سفر مو له هغو شیانو سره بلدوي چې کله یې هم په ځمکه نشو تجربه کولی. له دې سره سره په تیاره کې دننه بیا ځینې نزاکتونه هم ډیر مهم دي چې باید په پام کې ونیول شي. په دې هکله مولا جان تڼیوال وایي:
زه د پېښور نه جرمني ته تلم، کله چې د کراچۍ نه الوتکه والوته یو څه مزل به یې کړی وي، زه پرې نه پوهېدم شپه وه، خدای خبر د کومې ځمکې په سر به وو. دوه ځوانان دوی د سټیوردستانو نه داسې غوښتنې کولې چې مناسبې نه وي، مثلا وایي چای څنګه دی، اوبه چیرته دی. کولای شول چې دغه غوښتنه په یوه ور وکړي. ما داسې محسوسه کړه چې دوی دغه ځوروي او دا په مخه ونه لګېد. د برلین نه راتلمه، داسې په مسکو راغلو، کابل ته چې راتلمه، نو دا داسې ورځ وه چې لاندې ښه توره وریځ به و، باران ورېده او موږ د وریځې د پاسه ولمر وو. یعنې په موږ لمر وو او زموږ نه لاندې وریځ، د هغې نه لاندې بیا ځمکه باندې باران ورېده. دا ماته ډېره په زړه پورې وه. که نه
پالوتکه کې فراشوت یا چتر یو له اړینو شیانو څخه دی چې د خطر پر وخت تر یو حده انسان له مرګه بچولی شي. جنرال خاټول محمد زی لومړنۍ میرمن وه چې په فراشوت کې له طیارې څخه ځمکې ته ځان راکوز کړ. نوموړی د ارزښت پاکله وایي،
په افغانستان چې د 300 متره د بحر نه جګ ده، یعنی قوه د جذبه زښت ډېر قوي ده. موږ به له طیارې له بدني نه له دروازې نه به چې زنګ به وهل تیاره به یو غږ به دلود، بیا پراشوټیست به جلا کېده له تیارې نه به ځان یې غورځول. بیا تقریبا 200-300 متره چې فی ثانیه 100 متره کېږي آزاد به راتله. خدای نه کرده کومه ستونزه پراشوټیست یا پیلوټ ته یا تیارې ته مخته سه یا تیاره کوم مشکل په فضا کې پیدا که، بیا پراشوټیست کټه پورت کوي. زه خوم مسلکی وم او سل فیصده په تیارو کې پراشوټونه سته. ام پیلوټانو ته چې تیاره په ستونزه سر خطر سره مخامخ کیږي پیلوټ کټاپورټ کوي، او که مسافر ولري مسافرانو لپاره هم په تیاره کې پراشوټونه سته چې دوی باید په اسناد خطر کې له تیارې نه ځان خطا کړي.
ژوند په شیبو کې
د افغانی کلتور، تاریخ او ابداتو تیریات د تاریخ له زرینو پانو راخلو.
ځکه زه مستقبل مړو ژوندې را پیاسي دا موږ د پاره نو یارت دا زړه باتی زړه کور
موږ تاسو ته د تیر ژوند تصویر بیانو.
اولین عکاس افغان چې و هغه حبیب الله خان خپل شوقي عکاسي شروع
تیر یادونه او تیر افسانې دي.
دا خبرونه د یاري چهارشنبه په ورځ د 5 بجو په خبرونه کې، او بیا جلی د پنځشنبه په ورځ د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خبري کی.
کته هم په دې ورسته یو کې بي پيلوټه الوتکه هم په جنگي سیمو کې کارول کیږي، خو اکثره تیاری د یو کس په مټ چې پيلوټ ورته وایي اوږد سفرونه کوي. پیلوټ سره په خوا کې نور مسلکي خلک هم وی چې شتونی ضروری خبره ده. دا چې تیاری څو ډول دي، کوم خطرونه سره مخ کیږي، دا او د تورته پښتنې په یو مرکه کې زموږ همکاري فرشتي مرسل له پیلوټ عتیق الله څخه کړي ورته وښي.
توی چې لومړنۍ پیلوټ څوک و، تیاره څه ډول و، دوی چیرې زده کړې کړې وې؟
لومړنۍ پیلوټ افغانستان کې چې ایتالیا ته لیږل شوی و، احسان خان نومېده، چې ډګرمن و، انجینیر دستګیر نومېده، چې دوی دوه کسان په ایتالیا کې زده کړې کړې وه. په 1901 کې تللي وو، په 1903 کې بېرته راغلل چې اولین پرواز شیرپور سه فیلی وزیر اکبر خان دغه ساحه کې یو میدان و، او هغه تیاره په نوم د تیارې دوباله پروانه دار و، هغو دوی اولین پرواز اجرا کرد.
د تیارې دننه څو پیلوټان ناستي؟
اصلا خپله د تیاره فرقي، شکاری تیاره ده، بمبار تیاره ده، زانته سنف ده، ترانسپورت تیاره ده، زانته سنف ده، هلیکوپتر ده، زانته سنف ده. ترانسپورتی تیاره کپتان لری و معاون ده کپتان پنون ده کو پیلوت لری و فلایت انجینر لری، مثلا استیوارد لری و چار مسلکه لری. طبعا ده تیاره مخی قسمت ده عملی کابین وی و دومی قسمت کابین ده بار ده یا کابین دی مسافرین و ده.
بله.
بعض تیاره اصلا ده مسافر پا جای وزن تغلری چارتر سوی سیغا چوکی نلری، التا وزن انتقالی که دای سیا وی ای پیو سالون لری.
بله.
ده مشخصاتی و
تاسو ده پیلوتانو دیر خایسته خایسته نمونه واخستل، مگر لگ مسلکی و که را توازیه که مثلا چار مسلکه تاسوی؟
بله. انجن یو بخش ده، اقزانت انجینیر لری، رادیو بل بخش ده، سازانت انجینیر لری، بدن زانت انجینیر لری. بنان موږ دا په مجموع کې د نظامی اصلاحاتو کې په نوم د چار مسلکه بولو، سیاقه آمادگی نیسی.
بله. کپتان پیلوټ یعنی څه؟
کپتان هغه څوک ده سه آمتان مسئولیت تحت اداره د همدې کپتانی و کوپیلوټ معاون په صفت ورسره پرواز کوي.
که درته وایي چې خطر سره څه وخت مخ کیږي؟
اصلا خپله تیاره خپله یو خطر، یو ډار ورسره یي.
بله.
بنان همیش وایي چې ښه آمادګي په مځکه کې ما فقط په هوا کې ده. ټکنالوژي دومره مخکې تللې ده چې عمر یې تشویش وړ نه ده.
بله. آسمان وریځي کنه له دو سره کله مخ کیږي، تیاره نشي کولی چې زر کینی، هغه به نو همالته ګرځي تر څو چې لار پیدا کړي.
اصلا هر طیاره سیستم راداری لري، هغه ورز سیخ بندی لري خطرناک دي. هغه کپتان خپل خط سیر وخته چکی له مقدماتی مسافینه دا وس ډیر عادی ده نو
کدی خپل اولینی پرواز کی سره ته وکړی کله مو چې پرواز کا و څنګه وی ور خطا وی کنه
ډیر جالبه دا وس د کمربند دیو څه تغییر سوی و ما لاس نور ور و ما ولس کدی سی و خوګم
بله
او مو ولګم دا مو تر ډیر امغه وخت کې خاطره نو هغه ول حالت دیو څه ډیپریشن باندې
تاسو چې ډیر مور لازم کنه پاوات روي څومره ستړي کدی څومره خسته کدی
یو ترانسپورتي پیلوټ خو طیاره کې پرواز کی هغه دی وجود جګه کالوري لاس ور کی نو دا خپل کسالات دا مکه یو ریسک فزان منل پیلوټ هیڅ شي نه لري پیلوت اتا تابوت نلری پیلوت کفن نلری پیلوت یو معمولا نیو چی جوری گیسه اده فامیل تسلی سی بس آقل تا تپای ورطا مشخص کرده
درنو دوستانو الوتکو تا ده تاریخ با بیلابیلو دورو کی زیاد زیان واوخت چاوس وزولی چا و تختولی او چا خو هم خپل نوم ور باندې ولیک په خپل شخصي حریم کې و دروله په دې هله چې لدی ورسته مو تیاری خوندي او سفر مو به خطر وي ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو تر بیا خې چاري
ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي facebook.com/azadiradio